د ماسپخین دو بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. تر دریو بجو پورې په دې خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د جرمني د پولیسو د روزلو د پروسې مشر وایي چې په روان میلادي کال کې افغان پولیس ښه روزل شوي او ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي. د افغانستان او سیمې په اړه په روانه خپرونه کې په زړه پورې او وروستي مهم رپورټونه درته هم لرو. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ، خو په سر کې له جانقه الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په افغانستان کې د سی ای ای د وژل شوو مامورینو قربانۍ وستایلې. په افغانستان کې د جرمني د پولیسو د روزنې چارواکي وایي دا پروژه په بری سره روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د بشري حقونو د ښه کولو په کار کې لږ پرمختګ کړی، او د انګلستان صدر اعظم وایي 2011 کال به په افغانستان کې سخت کال وي. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د القاعده شبکې او نورو افراطي ډلو جکپوړي مشران له بل هر وخت زیات د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لخوا سخت تر فشار لاندې دي، او دا مهال هغوی د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې پټ شوي دي. جمهور رئیس اوباما دا خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوې پوځي اډې باندې د ځان وژونکي حملې د کلیزې په مناسبت وینا کې وکړه. په دې حمله کې د سی آی ای وطن مامورین وژل شوي ول. د امریکا جمهور رئیس ویل د سی آی ای دغه وژل شوو مامورینو د ویاړ او قربانۍ اصلي مفهوم په ډاګه کړ. د زیات کړه متحده ایالات دا مهال د استخباراتي ټولنې د کار او زیار په نتیجه کې زیات امن دي. جمهور رئیس اوباما ژمنه وکړه د استخباراتي کارکوونکو د ماموریتونو د اجرا کولو په مقصد به هغوی ته د مسلکي روزنې او تجهیز ټول امکانات برابر کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای وطن کارکوونکي تیر کال په خوست ولایت کې د یو اردنی ځان وژونکي لخوا چې د ډبل ایجنټ په توګه کار کاوه وژل شوی ول. په افغانستان کې د جرمني د پولیسو د پروژې مشان وایي په روان میلادي کال کې افغان پولیس ښه روزل شوي او ښې لاسته راوړنې درلودې. د دې پروژې مرستیال ګرارد بالتس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نړیوالو متحدینو په همکارۍ په افغانستان کې څه باندې 100,000 پولیس روزلي، او دا پروګرام به په راتلونکي کې هم جاري وي. د ویل په دې مودې کې له افغان پولیسو سره د وسلو او تجهیزاتو مرستې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي افغان امنیتي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون په 2011 کال کې په هیواد کې د اسلامي بنسټپالنې په ضد د نوو هلو ځلو غږ وکړ. کامرون د نوي کال په پیغام کې د انګلستان په مسلمانانو غږ وکړ د ځینو افراطي مسلمانانو د ګواښونو په مخنیوي کې چې ښایي ترورستي جرمونه وکړي له حکومت سره د مرسته وکړي. د انګلستان صدر اعظم دغه راز وویل، هیواد یې د نړیوال ترورزم له ګواښونو سره مخامخ دی. پولیس او استخبارات یې د هر ډول دسیسو د مخنیوي او خونسا کولو په مقصد شپه او ورځ کار کوي. ډیوډ کامرون د نوي کال په پیغام کې دغه راز وویل، 2011 کال به په افغانستان کې سخت کال وي. په دغه کال کې به انګلیسي ځواکونه افغانانو ته د امنیتي چارو مسؤلیتونه وسپاري، او دوی به له افغانستان څخه وتل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي پاکستان د بشري حقونو د ښه کولو په کار کې لږ پرمختګ کړی. د بهرنیو چارو وزارت د غراز د هغو رپورټونو یادونه کړې چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په زرونو سیاسي بلتون غوښتونکي په خاص ډول بلوڅ مبارزین بندیان کړي، او له بهر څخه یې د هغوی رابطه بنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې کانګرس یې غوښتنه کړې د نومبر میاشت کې برابر شوی و، او د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانې اونۍ کې خپور کړ. په راپور کې راغلی د پاکستان امنیتي ځواکونه په پرله پسې ډول د بشري حقونو سخته سرغړونه کوي، او وایي د بشري حقونو د ښه کولو په کار کې پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویلي د پاکستان په پوځي او ملکي جګپوړو مشرانو فشارونه وارد کړي چې په هیواد کې د خپل سر وژنو د بندولو په اړه د جدي او دوامدار عمل وکړي، او دغه راز د ورکو شوو کسانو دوسیې وڅېړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې د بلوچستان ایالت د وضع په اړه چې له اوږدې مودې راهیسې پکې د بلتون غوښتنې غورځنګ روان دی زیاته اندېښنه ښودل شوې. په بلوچستان کې په زرونو کسان لادرکه شوي، او د سلونو نورو دوسیې په محکمو کې ناحاله پاتې دي. او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو په بغداد کې د عیسویانو په کورونو باندې د بمی حملو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي حمله کوونکو د بغداد په جنوب کې د عیسویانو یوې کورنۍ ته لاسي بم وغورځاوه، دوه کسان یې ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. نورې حملې د بغداد په ختیځو او لوېدیځو برخو کې شوي. چارواکي وایي حمله کوونکي زیار باسي چې د عیسویانو لخوا د نوي کال د جشن د لمانځلو مخه ونیسي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دو بجې او پنځه دقیقې دی. دا ازادي راډیو ده. د افغان پولیسو جرمنی روزون کې وایي په روان میلادي کال کې افغان پولیس خروزل شوی او خې لاسته راوړنې هم لرلې دي. تیره شپه د کندوز په چاردرور سولې کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. دغراس په روانه خپرونه کې اوري چې په هرات کې د بشري حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استازو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د من پاکولو مسؤلین وایي تر اوسه یې د افغانستان ډېره ساحه له ماینونو پاکه کړې او په راتلونکو پنځو کلونو کې به د افغانستان ټوله خاوره له ماینونو پاکه وي. د ختیځ ولایتونو د حاجیانو د اسانتیا لپاره په جلال آباد ښار کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د حاجي کمپ د جوړولو پروژه د حج اوقاف وزیر لخوا پرانستل شوې ده. دغه راز په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې 2011 کال به په غالب ګمان د افغانستان د جګړې لپاره یو مهم او ټاکونکی کال وي. د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه تر څنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې تفریحي پروګرام د ګوډې اچار هم لرو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې د سحر لوونه د ماخم تر وو پورې په منځنۍ صپا 12.89 اوریدل شي. په افغانستان کې د جرمني د پولیسو د پروژې مسؤلان وایي چې پروان میلادي کال کې افغان پولیس خروزل شوی او خلاصته راوړنې هم درلودې. د دې پروژې مرستیال ګرت بالتس له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نړیوالو متحدانو په همکارۍ په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 پولیس روزلي او دا پروګرام به په راتلونکي کې هم جاري وي. د ویل په دې موده کې له افغان پولیسو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته هم کړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د افغان پولیسو د روزلو جرمني پروژه وایي چې په راتلونکي کال کې به هم په دې هیواد کې د دوی پروګرام د تیرو کلونو په څیر جاری وي. په افغانستان کې د جرمني د پولیسو د پروژې د دفتر مرستیال ګرد بالتس ازادي راډیو ته وویل چې دوی له 2002 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغان پولیس د مسلک په مختلفو برخو کې روزلي او دا لړۍ به د نړیوالو متحدینو په همکارۍ نور هم وغځوي. بالتس وایي سربیره پر دې چې افغان پولیس یې روزلي، بلکې د افغان پولیسو د دفترونو په جوړولو کې هم مرستې کړې دي. بالتس وایي
Wir haben gemeinsam mit anderen internationalen Organisationen an dem Training
موږ د افغانستان له ټولو مرستندویو نړیوالو ادارو سره په ګډه د 144,000 افغان پولیسو په روزلو کې مرسته کړې ده. همدارنګه به د پولیسو د دفترونو په جوړولو کې هم مرسته وکړو. د کابل مزار شریف، کندوز او فیض آباد د امنیه قمندانیو د ودانیو جوړولې ښه مثالونه دي او په 2011 میلادي کال کې به دا مرستې په دې هیواد کې د کشفي او جنایي پولیسو تر روزلو هم ادامه ولري. د جرمني د پولیسو پروژې په هیواد کې یو شمېر کشفي سپي هم روزلي دي چې افغان پولیس او په هیواد کې میشتې ځینې بهرنۍ موسسې ورڅخه د بمونو او نورو چاودیدونکو موادو په موندلو کې کار اخلي. د دې پروژې د معلوماتو له مخې هر روزل شوی سپی شاوخوا 2,000 ډالر ارزښت لري. د جرمني د پولیسو د پروژې مرستیال وویل جرمني له پخوا راهیسې د افغان پولیسو په روزلو کې برخه اخیستې ده چې اوس مهال دا اړیکې په یوه تاریخي دود اوښتي دي. د وویل
ام رامن دس فوکس ډیستریکټ ډیولپمنټ پروګرام
موږ د ولسوالۍ د پراختیا لپاره د پولیسو په روزلو کې د پام وړ مرسته کړې ده. په ځینو ښارونو لکه مزار شریف او فیض آباد کې له پولیسو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته هم شوې ده او دا پروګرام به د ناټو په همکارۍ نور دوام هم وکړي. سره له دې چې افغان دولت او د افغان پولیسو بهرني روزونکي په هیواد کې د پولیسو د کمیت د زیاتېدو خبرې کوي، خو خلک وایي چې افغان پولیس لا ځانګړو روزنو ته اړ دي. کاربوهان وایي چې د کیفیت او کمیت تر څنګ د تجهیزاتو لرل هم ضروري دي. ځکه چې اوس مهال پولیس په لیرې پرتو سیمو کې کافي تجهیزات او پرسونل نه لري او کله کله د مخالفینو د بریدونو پر وړاندې پاتې راځي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا آزادی رادیو ده. تیره شپه د کندز په چاردرو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو دوه مهم کسان وژل شوي او څلور نور چې د طالبانو شک پرې کېږي نیول شوي دي. د کندز ولایت چارواکي وایي په وژل شوو کې یو تن د طالبانو په تشکیلاتو کې د کندز لپاره والي و او بل یې ساتونکی و. تفصیل له نور محمد سهیم څخه اورو.
کندز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې تیره شپه یې د هغو ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او ایتلاف ځواکونو لخوا د چاردرو ولسوالۍ په مربوطاتو کې اجرا شوي دي، د طالبانو د والي په ګډون یې دوه تنه وژلي او څو تنه نورې ژوندي نیولې دي. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان همایون آریایي نژاد د دې خبر په تایید آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
در اثر عملیات مشترک
تیره شپه د دولس بجو په شاوخوا کې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او ایتلاف ځواکونو لخوا په ګډه سره د چاردرو ولسوالۍ په قریه یتیم کلي کې ترسره شول، د طالبانو نوماند والي مولوي بهادر له خپل یو تن ساتونکي سره ووژل شول او څلور تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د زیاته کړه چې دغه عملیات د خلکو د موثقې خبرتیا په اساس اجرا شوي دي چې ملکي وګړو ته پکې هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل هم دغه خبره تاییدوي، وایي چې په دې پیښه کې د مولوي بهادر په نامه یو څوک چې د طالبانو د والي په حیث پیژندل کېده وژل شوی دی، خو د ژوندیو بېول شویو کسانو په اړه یې شک ښکاره کړ چې آیا طالبان به وي که نه. د معلوماتو له مخې دغه عملیات په داسې یوه سیمه کې ترسره شوي دي چې د امنیتي سرچینو په وینا شاوخوا یوه اونۍ د مخه د مخالفینو له وجود څخه پاکه اعلان شوې ده او د جدې په څلورمه نیټه د ایتلاف ځواکونو لخوا د دغې سیمې له شاوخوا 2800 شاګردانو سره د لومړي ځل لپاره د قرطاسي مرسته وشوه. خاغلی آریایي نژاد وایي چې په دغو عملیاتو کې د کور د خاوند په ګډون یو چچنیایي وسلوال په تیښته بریالی شوی دی چې د پولیسو لاټه پسې روانه ده. تر اوسه پورې د دغې وژنې او نیونې په اړه د مخالفو وسلوالو څخه چا څه غبرګون نه دی ښودلی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې تېره شپه د کندز په چاردرو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو دوه مهم کسان وژل شوي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو تن د طالبانو په تشکیلاتو کې د کندز والي و. په ازادي راډیو او ډاټ کام یا ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې تاسو کولی شئ چې مهم رپورټونه او د افغانستان او پسیمې په اړه وروستي مطالب او په زړه پورې ونیس پروګرامونه هم واورئ او همې ولولئ. په هرات کې د بشري حقوقو فعالانو، د مدني ټولنې استازو او د خیریه موسسو چارواکو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. لیسی مینه په شرفالدین سنګزی رپورټ لري.
هغه غونډه چې د سی ایچ خیریه موسسې په نوښت او لګښت هرات ښار کې د ګڼ شمېر مدني ټولنو فعالینو، د بشر د حقونو دفتر مامورینو او د ملکي قربانیانو د کورنیو د یو شمېر غړیو په ګډون جوړه شوې وه. د دغې موسسې د افغانستان د څانګې مشر ډاکټر ناصر سنا په یوه خبري غونډه کې وویل هغه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د خپلواکې ادارې لخوا شوې په افغانستان کې په منځنۍ توګه د ورځې 14 ملکیان د رواني جګړې په وجه وژل کېږي چې د تیر کال په تناسب د مړینې شمېر 40 او چت لاړه.
متاسفانه نظر به سال گذشته در حدود 20% افزایش نشان داد.
هغه وایي په خوابدۍ سره به ووایم چې د تیر کال په تناسب د ملکي قربانیانو شمېر 40 په افغانستان کې اوچت شو. لوی عوامل دغې ستونزې ته لږ پاملرنه ده. دولت او نړیواله ټولنه عملیات ښه نه تنظیموي. طالبان هم ځانمرګي بریدونو کې ډېر ځله ملکیان وژني. چې که دا لړۍ همداسې دوام وکړي خدای مکړه را روان کال کې به تر دې هم د ملکیانو ژوند سخت وي. په دغه مناسبت جوړه غونډه کې د ملکي قربانیانو د کورنۍ غړو د دولت له نه پاملرنې نه سر وټکاوه.
علل خصوص خودم درد کې دارم، بچه 23 ساله‌م با به پشت زرنج رفت به دنبال یک لقمه نون که به سر سفره بیاره بگذاره. واقعه شد، شهید شد. حتی دولت همقدر پرسان نکرد.
دغه میرمن وای در 20 کلن زوی د ریکشا موټر په مزدوری د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره وتلی و. په کومه پیښه کې ووژل شو دولت یې تشه پوښتنه ونه کړه. دومره حال یې هم چا ونه خیست چې پاته شونه به یې په دسترخوان ډوډۍ ولري که څنګه. دلته د محاکمو په بهیر کې د جنګي جنایتکارانو په عملونو د سترګې پټېدو خبره هم وشوه. په یو وخت له د غونډې ګډونوالو دولت څخه وغوښتل چې د غیر مسؤوله زورواکو له اوږو د نورې وسلې راټولې خلکو ته د سوله ایزه ژوند سمینه چمتو کړی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ماین پاکولو د موسسې مسؤلین وایي تر اوسه یې د افغانستان ډېره ساحه له ماینونو پاکه کړې ده او په راتلونکو 4-5 کلونو کې به د افغانستان ټوله خاوره له ماینونو پاکه شي. دوی له دولت او مخالفانو څخه غواړي چې له دوی سره د مرسته وکړي تر څو خپل فعالیتونه په ډاډه توګه ترسره کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د ایم ډی سي د ماین شنډولو د موسسې له رئیس شهاب حکیمي سره د دوی د فعالیتونو په هکله یو مرکه کړې چې پام ورته راړو.
د ایم ډی سی د ماین پاکولو د موسسې رئیس محترم شهاب حکیمي، لومړی پوښتنه مې دا ده چې سکال مو د خپل فعالیتونو په جریان کې د ځمکې څومره ساحه له ماینونو پاکه کړې ده؟
یوازې ایم ډی سی موسسه سکال پلان په 2010 کال کې پلان یې داسې و چې باید 15 میلیون متر مربع ساحه پاکي. د دې اکثر ساحات چه پلان سی و پاک سی ویده انشالله پاینده دوامو میاسته که در متباقی ساحه چه پاتی دی حقم پاکی گی. مگر پا عمومی توگه در افغانستان من پاکی پروگرام چه ده باید سکالی دیر زیاد تقریبا 70-80 میلیون متر مربع ساحه پاکی.
اکثر فعالیتونو مو په کومو ولایتونو کې دي او په جنوبی ولایتونو کې هم د خپلو فعالیتونو په حق لوبه وایي؟
مون په جنوبی ولایتو کې هم تاسو لکه چې پښتنه وکړه هلته مصروف یو، په هلمند کې، په قندهار کې، خصوصا د نوزاد په ولسوالۍ کې چې هلته بیخي خلک نه و د ماینونو په خاطر او د امنیت په خاطر. انشاءالله اوس هلته زموږ ټیمونه تللي دي، ساحې ټولې پاکې سوي دي، د ښار مابین پاک سوی او کلي بانډونه او سرکونه او زراعتي مځکې ټول پاکې سوي دي. خلک متواتر راځي او خپلو کورو ته. ښار دوباره آباد سوی او نوزاد ولسوالۍ بېرته دوباره فعال سه. په هلمند نور ولایتو کې هم انشاءالله په مارجه کې او په واشیر کې او په نور که هم په قندهار کې په تخته پل کې فعالیت لرو، هلته هم کار شروع شوی. انشاءالله کارونه په همدغه شکل سکال ادامه پیدا کړي. په جنوبی ولایتو کې په گردیز کې، په خوست کې هم فعالیت هم درلود، په شمالي ولایتو کې په مزار شریف کې، په قندوز کې، په بغلان سمنګان کې او په جلال آباد یا ننګرهار کې هم موږ فعالیت درلود او انشاءالله دا فعالیت اوس هم ادامه لري.
ایم ډی سی له افغانستان بهر هم فعالیتونه لري.
ایم ډی سی یا د ماینونو د شنډولو مرکز نه یوازې په افغانستان کې فعالیت لري، بلکې هغه ملکونه چې د ماینونو په واسطه متاثر دي موږ ورسره مرسته کوو. موږ یوه پروژه د تیر کال تاجکستان دپاره جوړ کړه او دا پروژه اوس فعاله ده. سږکال هم موږ دوی دپاره سپی دلته تربیه کړل او دا سپی لیږل شوي دي. علاوه پر دې د جنوري په میاشت کې موږ یو مشاور له خیر سره د کابل نه تاجکستان ته روان ده، هغه دوی سره همکاري وکړي. علاوه پر دې باندې موږ یمن سره، سودان سره او سومالیلند سره هم په گذشته کې مرسته کړې ده او دوی اوس خپل هغه ماین پاکي پروګرام په مخ بیایي.
حکیمي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې هغه ستونزې چې ستاسو د فعالیتونو مخه نیسي هغه ته هم اشاره وکړئ.
مونږ خدا شل کار کې چې په افغانستان کې کار کوو، ټول مونږ پیژني، که طالبان دي که مجاهدین وو، چې مونږ خپل مجاهدین وو، د افغانستان پخوانی حکومتونه وو، ټول مین پاکانو سره مینه درلودله او دوی سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې او اوس هم د مونږ تقاضا له دوی نه دا ده چې هماغه خپل پخوانۍ ښې اړیکې مونږ سره وساتي تر هغه پورې چې مونږ وکولی شو افغانستان خلکو ته کومک وکړو. متاسفانه تېر کال بعضې حادثات وسه فضل د مونږ موټر په پکتیا کې وتښتول شوی سامانونه ورک شول دمونږ یو تعداد کسان هلته شهیدان سه په قندهار کې په هلمند کې صدا ډېر زیات تعصب جای ده او که څه هم تر اوسه پورې هیچا د دې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی مګر موږ له ټولو نه تقاضا کوو چې موږ سره همکار واوسي چې په آینده دریو څلورو کالو کې دا د ماین مشکل په افغانستان کې له خیره سره ختم شي تر هغه پورې چې د افغانستان خلکو دپاره د ژوند زمینه برابره شي او دوی وکولی شي چې د خپل اقتصاد او خپل د کړه وړه بیرته ورغوي.
د ایم ډی سي د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس محترم شهاب حکیمی ستاسو نه ډېره مننه.
په راتلونکو څلورو پنځو کلونو کې به د افغانستان ټوله خاوره له ماینونو پاک شي. په دې اړه مو د ایم ډی سي د ماین شنډولو د موسسې د رئیس شهاب حکیمی څرګندونې واورېدلې چې له ازادي راډیو سره کړې وې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ختیځو ولایتونو د حاجیانو د اسنتیا لپاره په جلال آباد ښار کې د یو میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د حاجی کیمپ د جوړولو پروژه د حج اوقاف د وزیر لخوا پرانستل شوه. په دې کیمپ کې به حاجیانو ته د استوګن ځایونو تامخوری تربیو مرکز او جماعت جوړیږي. همدارس په کم کې دننه د حج د کمیټې دفتر هم جوړیږي چې د ترانسپورټیشن او هوایی ډګر ته د تلو ټول وسایل به پکې په پام کې نیول شي وي. د حج اوقاف وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی هیله څرګنده کړه چې که د ننګرهار هوایی ډګر فعال شي نو حکومت به هڅه وکړي له دې ځایه د ختیځو سیمو حاجیانو ته د حج د مستقیم سفر زمینه برابره کړي. په دې اړه نور له جلال آباد نه د ازادي راډیو د خبریال داود وفا رپورټ کې ورو.
جلال آباد ښار کې د حاجی کیمپ د جوړېدو په پروژه به د حج او اوقافو وزارت یو میلیون امریکایي ډالر مصرف وشي. په دغه کیمپ کې به د حج د مراسمو تر پیلېدو مخکې د حاجیانو د ثبت او راجستر موقتی میشتیدنې او روزنې او د خوراک څښاک او عبادت لپاره ځایونه جوړ شي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي اسدالله ساجد په دې اړه وویل
د شرقي زون حاجی کیمپ چې بودیجه د ارشاد حج او اوقافو وزارت محترم مقام د انکشافي بودیجې څخه تعین شوی. دغه حاجی کیمپ د ټول شرقی ولایاتو لپاره جوړیږي نو ډیر یو منظم شکل لري. په دې حاجی کیم کې د حجاجو لپاره اول د جماعت د اعمار مسأله ده، دوهم ځل لپاره دلته په داخل د حاجی کیم کې سالونونه دي د ډوډۍ خوراک په خاطر باندې د نارینه او همدارنګه د تورسرو لپاره او وطاقونه دي. په دې پروګرام کې کاهیان انسوک د شپې پاتې کیږي او دا حاجی کیم په خپل محوطه کې یو دفترم لري چې د حج د کمیټې په خاطر باندې جوړ شوی ده. هلته د حجاجو د ترانسپورټیشن همدارنګه هوایي ډګر ته د تګ او راتګ مسایل ټول په پام کې نیول شوی دي. دا تقریبا درې هکتاره یا پنځلس جریب ځمکه ده او په دې درې هکتاره کې یو پراخه ټریننګ سنټر نظر کې نیول شوی دي. دا مسایل
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی وویل د حج کیمپ تر جوړېدو وروسته به د حج د مسافرینو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي.
پروژه ولته په ننګرهار کې چې هغه د حج کیمپ جوړول دي او کار په خیر سره شروع شي. دا یو ډېره لویه پروژه ده او د خیر به انشاءالله سره ننګرهار ته او ننګرهار شاوخوا نور ولایتو ته ټول ته ورسیږي انشاءالله. آینده کې خدای مهربانه ده چې د ننګرهار هوایي میدان هم له خیر سره جوړ شي او د ننګرهار حاجیان دې نه پس د ننګرهار نه له خیر سره حج ته ځي.
د ختیځو ولایتونو خلک د حج کیمپ په جوړېدو خوشحاله دي خو ورسره وړاندیز لري چې د دغه سیمو خلک هر کال له کابل نه په ډېرو ستونزو حج ته ځان رسوي او د ختیځو سیمو د خلکو لپاره باید له ننګرهار نه مخامخ حج ته د هوایي سفر امکانات برابر کړای شي. د حج او اوقافو وزیر وویل د حج کیمپ تر جوړېدو وروسته به په دې ستونزو هم غور وشي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې 2011 کال به په غالب ګومان د افغانستان د جګړې لپاره یو مهم او ټاکونکی کال وي. ډیوډ کیمرون همدارز ویلي دي چې هیواد به په 2011 کال کې د کورنیو افرادی ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبری ایجنسی ته رپورټ په حواله له احمد تکل څخه اورو.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې چې نن جمعه خپور شو ویلي چې را روان 2011 کال به په افغانستان کې د جګړې لپاره چې زرګونه برتانوي ځواکونه هم برخه پکې لري یو مهم کال وي. کامرون برتانوي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي نوی کال به چې په ترڅ کې د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ټاکونکی کال وي. ښاغلی کامرون زیاتوي څومره چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو وړتیا ترلاسه کوي برطانوي سرتیرو ته به دا امکان برابر شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. برطانیا په دوو ډګرونو کې په جګړه کې ښکېله ده، له یوې خوا په افغانستان کې چې زرګونه سرتیري یې له طالبانو سره جګړه کوي، او له بلې خوا په هیواد کې دننه د افراطي اسلامي ډلو د حملو له ګواښ سره. د برطانیې صدر اعظم په خپل پیغام کې وایي چې د برطانیې حکومت له څو کلونو راهیسې له هغو ګواښونو څخه خبر دی چې د نړیوال تروریزم لخوا د هیواد ته متوجه دي. دی زیاتوي دا ګواښونه اوس هم شته او تر بل هر وخت زیات اوس جدي دي. کامرون زیاتوي په 2011 کال کې به برطانوي چارواکي اړوي چې 24 ساعته کار وکړي څو د دې هیواد د خلکو او اقتصاد پر ضد جوړې شوې دسیسې شنډې کړي. د برطانیې صدر اعظم د خپل پیغام په دوام ژمنه کړې چې هیواد به د خپلو ارزښتونو او د ژوندانه د طریقې دفاع وکړي او هغو کسانو ته به ماتې ورکړي چې دې ارزښتونو ته ګواښ کوي. خو کامرون زیاتوي چې برطانویان باید له ځانه دا پوښتنه هم وکړي چې څنګه په خپل هیواد کې افراطیت ته د یو شمیر مسلمانو ځوانانو راکاږلو او د هغو پر ذهنونو زهر شیندلو ته اجازه ورکوي. د کامرون په وینا ځینې دا ځوانان بیا وحشیانه افکار خپلوي او حتی کله ناکله دا افکار د زړه بوږنوونکو حملو په بڼه عملي کوي. د برطانیې صدر اعظم پر برطانوي مسلمانو ځوانانو چې د په وینا اکثریت یې له تروریزم څخه کرکه لري غږ کړی چې دې ستونزې ته د حل د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د 2015 کال په جولای میاشت کې په لندن ښار کې د څلورو برطانوي مسلمانو ځوانانو لخوا له تروریستي حملو وروسته په دې هیواد کې دننه د افراطیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو شوې. اوس مهال په برطانیا کې د تروریستي حملو په اړه امنیتي احضارات په لوړه درجه کې دي. ښاغلی کامرون وویل چې له تروریزم سره جګړه باید په برطانیې پورې محدوده نه وي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599463 میری باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې درته په 2010 کال کې په افغانستان کې د لاسرورونو او د غلطه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په مخ کې د ستونزو په اړه یو مفصل ریپورت لرو. د غراس په پاکستان کې او په خصوګ د هیواد په خیبر پختونخوا کې د تیر کال ابتروان 2010 کال چې نن یې ورسته ورځ ده په دوام کې د تاریخوالي په باب درته هم یو مفصل مطلب لرو. خو له هغې نه مخکې د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتصالات لاس
اتا ولاد لوګر ولایت څخه سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی. الله دې په ګران هیواد کې داسې سوله او ثبات راولي چې ټول افغانان سوکاله ژوند ولري. شمس الله اهدیم له غزنی نه دا چې غزنی او له جنگ زپل ولایتونو څخه دی او له شاګردانې لزده کړې محروم دي، نو د پوهنې له وزارت نه هیله منیم چې په ژمي کې په تودو سیمو کې ورته د لنډمهاله کورسونو زمینه برابره کړي ترڅو شاګردان هم د علم له چینې نه اوبه وڅښي. حضرت بلال عزیزی د کامې ولسوالۍ څخه په تیر ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو د ننګرهار د خونې او روزنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی او هغوی د مسلکي او لسانس استادانو پر ځای شپږم پاس، دولسم پاس او بې سواد استادان په مقررولو کې رول درلود او چې په دې توګه د مسلکي استادانو ځای نا اهل اشخاص نیسي. له بله پلوه د یو شخص د ژوند په هوساینې سره د خپل ملت سلګونه بچیان د سالمې پوهنې څخه بې برخې کیږي او په دې سره د خونې او روزنې بهیر د مشکلاتو سره مخ کیږي. تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. د لندو خبرونو وروسته په دوهمه برخه کې تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مه هیروي. خو اوس دونیمې بجې کېدونکي دي له جانقه علي کوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت مشر جنت ناپولیتانو په یو درې ورځني سفر افغانستان ته رسیدلی ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د القاعده شبکې او نورو افراطي ډلو جګپوړي مشران له بل هر وخت زیات د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي او دا مهال هغوی د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې پټ شوي دي. په افغانستان کې د جرمني د پولیسو د پروژې مشران وایي په روان میلادي کال کې افغان پولیس ښه روزل شوي او ښې لاسته راوړنې یې درلودې. د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون په 2011 کال کې په هیواد کې د اسلامي بنسټپالنې په ضد د نوو هلو ځلو غږ وکړ. ډیوډ کامرون د نوي کال په پیغام کې دغه راز وویل: 2011 کال به په افغانستان کې سخت کال وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي پاکستان د بشري حقونو د ښه کولو په کار کې لږ پرمختګ کړی. او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو په بغداد کې د عیسویانو په کورونو باندې د بمي حملو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو اوسیدونکو هم په 2010 میلادي کال کې سخت شپې ورځې تیرې کړې دي. په دې کال کې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې ټولې 314 شوي چې د امنیتي مسؤلانو د معلوماتو له مخې تر 3500 ډېر ولسي خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موده کې پر جوماتونو، ښوونځیو، بازارونو، قومي جرګو او نورو ولسي سیمو ځان وژونکي حملې او چاودنې هم ترسره شوي دي. ایالتي حکومت د امنیتي تدابیرو په اړه څه وایي؟ د جګړې په اړه څه نظر لري؟ چارون کی سوای او قبایل څه غواړي؟ نور حال د مجیب الرحمن انگار په دې تفصیلی رپورت کې اورو.
دا د 2010 میلادي کال د یوې خونړۍ پیښې ډزې دي چې په خیبر پښتونخوا کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې سیمه کې د مرګ ژوبلې داستان په همدې ډزو سره پای ته نه رسیږي، بلکې د کال له لومړۍ تر وروستۍ ورځې پورې د کشتو خون دغه بېرحمه څپې په مسلسله توګه وچلېدې. د کال لومړۍ ورځ وه، ایله د لمر وړانګې ځمکې ته رسېدلې وې چې له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په سنخیلو سیمه کې د فوټبال یو میدان ته ورننوت. زورور چاودنه وشوه او تر سلو ډېر تنکي ځوانان پکې ووژل شول. له همدې چاودنې سره د 2010 کال خونړۍ چاودنې او ځانمرګي بریدونه پیل شول او نږدې هره ورځ له یوه کوره د جنازې کټ پورته شوی او کله کله خو له یوه کوره ان تر لسو ډېرې جنازې وتلي. د خیبر پښتونخوا د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د کال په 314 ورځو کې ټولې 312 چاودنې شوي چې یو نیم زر تنه ولسي خلک یې وژلي او تر 2000 ډېر یې ټپیان کړي. له دغو چاودنو سره چې ډېری یې په جوماتونو، بازارونو، قومي جرګو او ښوونځیو کې شوي، د خلکو په ذهنونو کې لا دا پوښتنه بې ځوابه پاتې ده چې دا هر څه څوک اولې کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د ایالتي حکومت ویان میا افتخار حسین چې په همدې کال کې یوازنی ځوانزوی د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ووژل شو، دا هر څه د نړیوالې ترهګرۍ یوه لړۍ بولي، خو زیاتوي چې دغه ډول پیښې دوی له خپله هوډه نشي پشا کولی.
دی
وایي زمونږ په سیمه کې نااعلان شوی دریم نړیوال جنگ روان دی او په هغه کې زمونږ ولس په نښه کیږي، زمونږ سیمې په نښه کیږي او دا هر څه د نړیوال تروریزم یوه برخه ده. مونږ ته هم ډېر ګواښونه شوي، خو یو وار بیا په زغرده ورته وایم چې مونږ له دغه ډول ګواښونو نه وېرېږو، شپه ورځ د هغوی مقابلې ته تیار یو او په کلکه به یې مقابله کوو. حکومتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پرمختګ او د مخالف وسلوالو د ځپلو ادعاوې کوي، خو لیکوال او ژورنالیست تقیل یوسفزی چې په همدې موضوع د څو کتابونو لیکوال دی، دغه ادعاوې بې ځایه او په ځینې مواردو کې ان د حکومت تګلاره ناسمه ګڼي.
عوام چې کوم دي نو هغه د حکومت د دعوو په برعکس باندې ځان ډېر غیر محفوظ هم ګڼي. عوام چې کوم دي هغه ډېر زیات تشویش سره هم مبتلا دي. موږ دا نه شو ویلی چې صرف ترهګر چې کوم دي هغه د دې حالاتو ذمہ وار دي. زه دا ګڼم چې پاکستاني فوج چې کوم دی، پاکستاني انټلیجنس ایجنسی چې کوم دي، د هغه کردار هم ډېر زیات منفي دی. یو طرف ته خلک په ډرون وشته کیږي کوم چې عام خلک متمنګ ویل شو چې هغه پکې متاثر کیږي ظاهر خبره چې هغه متاثر کیږي پکې بل طرف ته طالبان وجني هم دغه رنګ د دین څوک انکار نشي کولای دا حقیقت ته چې پاکستان ارمی چې کوم د اغم وو بعد ټیم کې د ولس خلاف داسې عملیات کوي چې هغه بالکل داسې ښکاري چې لکه د دشمنانو سره خلک څنګه سلوک کوي
حکومتي چارواکي وایي چې په 2010 کال کې د تیر یا 2009 هغه په نسبت د تروریستي پیښو کچه ټیټه وه خو د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د کال په 12 میاشتو کې د 30 ځانمرګو بریدونو په ګډون ټولې 312 چاودنې شوې چې په ټولیزه توګه یې تر 3500 پورې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې د دې شمیر له مخې 136 چاودنې په خیبر پښتونخوا کې رامنځته شوې چې 614 تنه پکې وژل شوي او تر 1400 ډېر پکې ټپیان شوي قبایلي سیمې چې پخوا به د جرګو او مرکو ټاټوبۍ ګڼل کېده او دا وخت یې د جنګ د لومړۍ لیکې بڼه خپله کړې هم په دغه اور کې سوځېدلي د امنیتي مسؤلینو لخوا په خپاره شوي لیست کې راغلي چې په خیبر باجوړ مومندو او جنوبي وزیرستان کې لسو ځانوژونکو حملو د یو شمیر قومي مشرانو او مخورو په ګډون 250 تنه ولسي خلک وژلي او تر 350 ډېر یې ټپیان کړي خو په دې کې هغه خلک نه دي شمار چې په پوځي عملیاتو او یا هم د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي که څه هم هرې چاودنې او ځانوژونکې حملې په لسګونو او ان په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي خو تر ټولو خونړۍ هغه په جولای میاشت کې د مومندو د یکه غونډ هغه چاودنه وه چې د ګڼ شمیر قومي مشرانو په ګډون نږدې 180 تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله قبایل چې لا لوړاندې د ښاري سیمو په نسبت له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې ول له تېرې یوې لسیزې راهیسې پیل شوې جګړې نور هم وځپل که څه هم ځینې لوري دغه خلک په تروریزم کې ښکېل ګڼي خو په شمالي وزیرستان کې آزاد ژورنالیست رسول داوړ په دې اړه وایي
نو عوامو ته زیات تکلیف دي مقامي چې څومره خلک دي هغې ته د نن سبا د واران ټیرر چې کوم لګېدلی دی د دهشتګردۍ په نام چې کوم یو جنګ راغلی دی پښتنو باندې چې کومې پوست شوی دی نو دې په وجه سره دوی اغېزمن شوي دي د دوی خواهش دا دی چې زر تر زره دا حالات ټیک شي ځکه چې نور دوی ډېر ستړي دي ډېر ستومانه دي
تروریستان څوک دي په ښوونځیو بازار رونو جمعتونو قومي جرګو او لارو کوچو کې چاودنې څوک کوي قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا چې یو وخت د امن زانګو ګڼل کېده ولې د اور په لمبو کې سوځي حکومت څه مسؤلیتونه لري او آیا خپل مسؤلیت یادا کړی دا اور چا بل کړی څوک به یې وژني او څنګه به یې وژني دا هغه پوښتنې دي چې راتلونکی وخت به یې ځوابوي مجیب الرحمن انګار ازادي راډیو پېښور
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
وړاندې په خبرونه کې د ګړې اشار تفریحي پروګرام هم لرو 2010 میلادي کال په افغانستان کې د بهرانیو او افغان ځواکونو او ملکی خلکو لپاره تر ټولو خنړی کال بلل شوی دی په عین حال کې افغان نړیوال ځواکونه ادعا کوي چې په دې کال کې وسلوال مخالفین په هغو سیمو کې ډېر وځپل شول چې پخوا یې مرکزونه وو که څه هم په دې کال کې ځینې مهمې پرېکړې هم شوي دي خو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیت او ثبات په برخه کې د پام وړ عملي پرمختګ پکې نه دی شوی په کابل کې د ازادي راډیو همکار احمد زبیر شمن په یو تفصیلي رپورټ کې په 2010 میلادي کال کې د امنیت او ثبات په برخه کې پرمختګونه او ستونزې څېړلې دي
2010 میلادي کال د افغانستان لپاره یو مهم کال بلل کیږي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا پکې برخلیک ټاکونکې پریکړې وشوې په دغه پریکړو کې د کال په سر کې افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه او بیا په پای کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر سر د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ هوکړه په ځانګړې توګه د یادولو وړ بلل کیږي خو هغه مسله چې په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي دا ده چې آیا په دې کال کې د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې هومر پرمختګ وشو څومره چې تمه کېدله د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال امرالله امان په دې باور دی چې په دې کال کې کوم ځانګړی امنیتي پرمختګ نه دی شوی نوموړي ازادي راډیو ته د 2010 کال په اړه وویل
ډېر خونړی کال و هم نړیوالې ټولنې ته او هم د افغانستان فوج ته او هم د بې ګناه وګړو وژنې باندې ډېره سخته تمامه شوله همغږي په نړیوال ټولنې کې اول قدمه کې ده، په دویمه قدمه کې نه همغږي په خپله د امنیتي سکتور د افغاني ټولنه کې ده چې دوی له هغوی سره نږدې شوي نه دي. دغه یوه خبره وه. بله خبره، هغه عملیاتونه دي چې په تېر شوي کال کې فضلا په هلمند ولایت کې په نادعلي او په مارجا کې څه وکړله، ورغلول یې پای ته راوستلې. دوباره نړیوالې ټولنې جوړونې ته یې قصتاً توجه نه ده کړې.
د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې 2010 میلادي کال د دوی د عسکرو لپاره هم تر ټولو خونړی کال و. په دې کال کې د بهرنیو ځواکونو څه باندې 200 عسکر وژل شول، چې د غشمیر په 2009 کال کې څه باندې 1500 و. همداراز د ملي اردو له 200 ډیر سرتیري پکې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو او چاودنو کې وژل شول. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ملکي خلکو ته هم په دې کال د اوښتې مرجوب له کچه 40% لوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2010 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې له 2400 نه ډیر ملکي خلک وژل شول او شاوخوا 3800 ټپیان شول. په راپور کې د 86% ملکي مرجوبلې د پریګو ته طالبانو او نورو هغو وسلوالو ډلو ته نیول شوې چې د افغان حکومت او د ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو چارواکي په دې باور دي چې په 2010 کال کې د دوی د عسکرو د مرجوبلې د ډیرېدو یو علت د دغو ځواکونو د شمیر زیاتوالی دی. دوی وایي له همدې امله له وسلوالو مخالفینو سره نښتې هم ډیرې شوې وې. په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند جوزف پلاټس وایي چې له پوځي پلاوه په 2010 کال کې پرمختګونه هم شوي دي. د نوموړي په وینا په دې کال کې داسې شرایط رامنځته شول چې په راتلونکي کې یې پرمختګونو ته لاره هواره کړه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین په هغو سیمو کې وځپل شول چې پخوایي مرکزونه بلل کېدل.
په 2010 کال کې موږ وکولای شول چې د هیواد په پراخو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو تحرک بند کړو. په عمومي صورت نه، بلکې د هیواد په ډیرو سیمو کې موږ وکولای شول چې په مشخص مهمو ځایونو لکه هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې د دوی تحرک په شا وتنبوو. اوس د دې لاسته راوړنو د لا ټینګولو وخت دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې په 2010 کال کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د دغو پرمختګونو د دوام په اړه اندېښنې موجودې دي. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر ازادي راډیو ته وویل تر څو پورې چې د ترهګرۍ په اصلي ځالو تمرکز ونه شي، په افغانستان کې به پرمختګونه ټکنی وي.
در سال 2010 پیشرفت های
په 2010 کال کې موږ له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو او پوځي برخو کې اول پرمختګونه درلودل. په یو شمېر سیمو کې لکه هلمند او کندهار کې نن امنیت له پخوا ښه دی. په کابل او نورو بیلابیلو سیمو کې امنیت له پخوا ښه شوی دی، خو موږ په دې هم ټینګار کوو چې دغه نننی پرمختګونه ماتېدونکي دي او تر څو پورې چې د تروریزم مرکزونو ته پاملرنه ونه شي دا پرمختګونه به استقرار ونه لري. که چیرې دلته له نښو نښانو سره مبارزه کیږي او ریښو ته یې پام نه کوو نو دا ستونزه ډیریږي.
خغلی عمر وویل د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي خلکو مرجوبله د شپې عملیات د وسلوالو مخالفینو په اصلي پناځایونو د بریدونو نه ترسره کېدل او د ګاونډیو لخوا نه همکاري هغه ستونزې وي چې افغان دولت ورسره مخ و او د له منځه وړلو لپاره کار کوي. په 2010 کال کې یوه لویه ستونزه چې رابرسیره شوه هغه د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د ناامنیو ډیرېدل و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي هم منی چې شمال او لویدیسته نامنوی غزیدلی دي، خو وای د هلمند، زابل، کندهار او فرا په ګډون په ګڼو نامنو ولایتونو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. نوموړی وای په 2010 کال کې د افغانستان ملي اردو د ټولو پوځي عملیاتو رهبری پر غاړه لرله، چې دا هم د پامول پرمختګ دی. هغه وویل په دغه کال د ملي اردو په تجهیزولو کې هم پرمختګونه وشول.
که کل خود برخ دی پیخی دیر زیاده بود در انکشاف و در اردو ملی اردو تجیزوال هم خو اوز مونج بیا و سیل و تقریبا نه سال و اخزیر پنزی سا قدر پنزیست نمبر را رسیدیل او طول زمون سربازان و پر ناتو پر تجیزات کم بیاست مجاز سویدی در امفور و سکتیم تین سر چه شروع کی گی در تر یو سیل و پنزی پنزیست ملی متری توپونه اوی زواکون هم یو تغییرات منصر آقلی دی یو سو می عبدی هلیکوپترن و چنی و هلیکوپترن دی آخرین مدل دی اخستر سوی دی.
د افغانستان یو شمیر عام خلک بیا داسې نه انګیري چې ګواکې په امنیت او ثبات کې دی داسې کوم پرمختګ شوی وي چې د دوی په ژوند کې کوم اغیزه کړې وي. د کابل دوه تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 2010 کال کې خو امنیت خشوي نه ده لا پسې بدتر شوی ده او څنګه چې موږ د میډیا نګورو او خپل یعنی ولایت ته سفر کو او ګورو ورځ په ورځ په خرابېدو ده نو موږ دا نه شو ویل چې اوس په دې سرګې پټي کو چې اوباما صاحب ویلې دي چې امنیت مخ په ښه کېدو ده نو موږ مسرسر وخوځو چې والا په ښه کېدو ده
2010 کال نظر موږ 2001 کال ته زموږ کوم نظامی فوجونه چې ول دوی پرمختګ کړی او نو واستر کې پټې نکو خو په مقابل کې باید موږ دې ته وګورو چې د دشمنان هم هغه د امنیتي ځواکونو په مقابل کې هغه هم ځواکمن شوی دی
اکثر خلک اوس د هغو پریکړو عملی کېدو ته سترګې پر لار دي چې په 2010 کال کې وشوي ل خلکو سره په دې اړه شکونه موجود دي چې آیا په 2010 کال کې به افغان ځواکونه د دې جوګوي چې نړیوالو ځواکونو نه د امنیت اخیستلو چاره پیل کړي د سولې او لوسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې پیل شوې هلې ځلې به کومه پایله ورکړي امنیت به ښه شي او افغان حکومت به ځان له اداري فساد نه خلاص او په خپلو پښو ودرولی شي که څه هم دغو اهدافو ته د رسیدو په اړه له عامو خلکو سره شکونه موجود دي خو افغان دولت او نړیواله ټولنه وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د لا ښه کولو او د امنیت ټینګولو لپاره به لا جدي اقدامات وکړي
آزادې رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادې رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د آزادې رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز یاو خوست یاو او پیښور وسوت څلورتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګورېتونکو سلام لخندا سره څنګه یې زړه مو ورته کی کنه چې نه مو ورته کی مونږ په مو خندو ځکه چې د چا خوشاله ول ثواب لري او دغه د ثواب کارونه خو اس هم مونږ کوو په پیل کې به مو دیو څنګه کی غل لغلانه خبر کو راځي نوای وري
وروره د څه کوي تا خو زموږ د برېښنا سیم ته چنګه کور اچولې دی لکه چې برېښنا پټوي
نه برېښنا نه پټوم خدای مې د لغلا وساتي ما ویل ته ودرېږه چې زموږ او ستاسو برېښنا سره توپیر لري کنه
ها څنګه توپیر درلوده کنه
نه میرمنې ویل چې دواړه یو ډول تو او ګرمي ته ودوي
څنګه
ما ویل چې میرمنې ویل چې دواړه یو ډول شایان ګرموي
خا خا تانو اوتو او اوگرمی هم پری روخانه کرده ده
او خواست مویل همی
هم دا وست یوزی طبیعیم ما ویل چه دا اولی مو دا برغنا دا بیل دوبره دیر پیسه رازی دا خود تاسق لپته وی
خدای مو دا لغلا وساتی خلی سره دی پام کوا دا ایوه او نیمو دا میتر فیویس وزی دلی و بیا مو دا تاسی دا سیم نبرغنا کش کرده و او مو گویل گاوندی و سره یو بلتا خوب دوره پکار ورزو
خا خا دا یو ونی مشپا اورد موږ برخنه ته څنګه کچاو دا ځکه مو ټلویزیون ټول اورد چاله نه وو او د جامو وینځلو ماشین مو نه درېده
نو ولې کفر وشو څنګه نادیدای
نادیدم لازم خلو
غل شخزي زا په خبره نه پويږي ته چا غولي
زا خدای چې دی وی ونی خو خپل قانې شوي په نور بمو او زه قانې کی څنګه کیانو
زا کم بخته خبر نه چې دا کور دی چا دی په وهلو وهلو به د برېښنا له یادو باسي دا دوه کاله چنګک اچوو څه نوی خو م نه دی اچولی
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی
هو د همدې لپاره د میاشتې 1500 افغانۍ کرایه زیاته ورکوو د کور څښتن په اوزه کې کار کوي که دومره د برېښنا له لګښت ویریږي بل کور ونیسه په موږ سترګې مه راباسه
تان خود وادو ماتاول پهلوانان وو خو وسی نور چلونه هم زده کړی دی لکه داسه اغه د ما جامې دی جوړ کړی
او جوړ کړی مې دی محموده
او استاد
د دغه خور کمیس ورته راوخله
مخه
ولی یوازې کمیس
زکه چې د پرتګر رخت نو ته لستونی کړل
رخت خو ډیرو د پرتګر دی ولی ورته لستونی کړل
د دې لپاره چې اوس هم دغه سټایل دی خوري یعنی چې تنه یو رنگ او لستونی بل رنگ نو ما ویل چې یوازې کمیس هم وي نو چې په سټایل خو برابر وي کنه
خیر یې سه ډیر ښه کار دی کړی
دا دی کمیس
تیرکه
خی وګوره که دې خوښ نه وي چې لستونی بیرته بدل کړم
نه نه ډیر ښه دی خدای دې خیر درکړي ها دا دې د اجرې پیسې او دا هم د بخششې پیسې د خدای په امان
په مخه دې ښه خورې په مخه دې ښه
هو استاده هغه د پرتګ رخت خو یې هم ونه غوښته
لیونیه کیږه ما دومره خوشحاله شو چې هغه یې له یاده ووت
استاده ښه چلونه دې زده دي هم دې رخت ووهه او هم دې بخششي واخېسته
ولکه ولکه دا دعا کوه چې سټایلونه ژوندي وي اوسني خلک خو په سټایل ځان هم وژني دا خو یې لا رخت دی
او دا هم واورئ ته خو چې د باندې ځې مخلوطې ګرځې نو بیا کله کله چادرې ته څه لپاره په سر کوې
کم اخلې دغه د ارایې شیان له کومه کېږي د پلار بانکونه دي دی که څنګه
د ارایې شیان خو ته له بازاره راوړې
هو راوړم یې خو کومه ورځ چې مې چادرې په سر کړې وي
مورې دا څه وایې زه خو دې په خبره پوه نه شوم
کم اخلې دومره ژر چې پوهېدی نو اوس به مې تاته هم چادرې اخیستې وای
د څه لپاره
د دې لپاره چې په سر کړې دې وای او بیا دې د کراچۍ له سره شیان راخیستې وای او د چادرې لاندې دې پټ کړې وای
نو ته چادرې د همدې لپاره په سر کوې چې شیان پکې را پټ کړې
نو څه څه وایې چې له ډوله یې په سر کوم
مورې سترګې مې شنې کم کسرې
زالورې خدای چې ورنګه یې هم کړې که به څوک درته وګوري
ولې
ځکه چې د ما لورې ما په ځواني کې ټول رنګونه ووهل خو بیا مې چا راته ونه کتل
نو پلار مې څنګه وکړې
د پلار عبارانو ته دې مو د کلي بله نجلۍ ورښودلې وه
دلته چې سړی بوډا شي نو مسؤلیتونه او کارونه یې نور هم ډېر شي که یې نه منئ نو راځئ د یوه بوډا د یوې ورځې یادښتونه واورئ چې د بوډاګانو خوارانو له حاله خبر شئ
اوز د سهار څلور بجې دی او د سولمن می وکړ او اوس زو ان ګور او غټل مسیان را ویخوم چې تر او د سلمانځ کول او ورسته نور او رزنوی کارونو ته تیار سي که زه نه یم دا یو به هم نه د سهار منځ وکړي او نه به هم په خپل وخت کارونو ته ورسیږي اوس د سهار او بجې دی د سهار چای په خوړلو لګیایو زو ان ګور ته می اگېږي دی او المسیان می په ملایی او مربا اخته دی زه یوازې وچه ډوډۍ له چایو سره خورم ځکه چې زوی او انګور می وای کدی بل څه وخوړل فشار به دی لوړ شي په داسې حال کې چې همدا اوس می فشار لا اتیا او ښکته دی خو دوی کلک دی چې بد پرهیزي مه کوه اوس د سهار نه بجې دی واړه المسیان می له کوره را ایستلی چې چکر ورکړم ځکه که په کور کې وینو مور کار ته نه پرېږدي لا همدې عمله مې انګور هر وخت دعا راته کوي چې خدای دې تر ډېره ژوندی لره اوس د غرمې یولس بجې دي او ماشومان مې کور ته راوستل خو انګور مې په غوسه ده او وایي چې ژر دې راوستل تر اوسه ما د کور کارونه نه دي خلاص کړي هغه وایي چې د زړو مې دغه کار ډېر بد ایسي چې لکوره د باندې وتلې نه وي بیا بیرته رانه نوځي. اوس د غرمې 12 بجې دي، له لوږې مې تشې سره نښتې دي. خونګور مې وایي چې ته ودرېږه چې ماشومان له ښوونځي نه راسي، بیا به ډوډۍ راواخلم، ځکه چې ماشومان له تا ویریږي او د دسترخوان په سر جنګونه نه کوي. په داسې حال کې چې ماشومان په یوه نیمه بجه راځي. اوس د ماسپښین 2 بجې دي، سترګې مې نوې سره ورغلې چې نګور مې راپاڅوله او راته ویې ویل چې زه د باندې د کلي په لویه چوتره کې ویده سه، دلته د ماشومان خوب ته نه پرېږدي، او بیا به په غوسه ماته یې چې خوب ته مو پرېنښوده. اوس د ماسپښین 4 بجې دي، انګور مې وایي چې لاړ شه او له پټي نه یو پنډ شو تله راوړه. یو پنډ خو مې ماسپښین هم راوړې وه، خو هغه وایي چې غوا وږې وه، پاکه یې خوړلې ده. داسې خو یو پنډ مازدیګر هم راوړم. اوس د مازدیګر 15 بجې دي، وړوکی لمسی مې په غېږ کې دی چې د اډیو پورته کولو لپاره یې خان ماما ته ورولم. دغه لمسی مې شیرینی ډېره خوري، نو ځکه یې هر وخت اډی وي، او چې اډی شي نو بیا یې خان ماما ته وروړل زما دنده ده. اوس د ماښام 6:30 بجې دي، د شوتلې پنډ مې په شا دی او په غېږ کې مې یوه غېږه د چنار لښتې دي. دغه لښتې پسه ته وړمه چې پاڼې وخوري او د لاندې لپاره ښه چاغ سي، خو د ما لپاره یې ځکه ګټه نسته چې ما څوک د لاندې د غوښې خوړلو ته نه پرېږدي او وایي چې لاندی تا ته ښه نه دی، وینه دې غوړوي او فشار دې لوړوي. اوس د ماسخوتن 8 بجې دي، د ماسخوتن ډوډۍ مو خوړلې او اوس په چای څښلو لګیا یو. زوی مې نصیحتونه راته کوي او وایي چې نه پرهیز کوي او نه دې له خولې او ژبې سره پام کوي. هغه وایي چې هره ورځ کور ته راځم نو زړه مې دربیږي چې د یو نه د یو چا شر به دې راړولی وي. هو
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، سپوکمی، ستاره امینی، مسکا ستانکزی، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 3.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره، درخت دوستی بنشان که کام دل و باراره. جوان خوز من کم تو محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چه نفرت مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران جم حیران